دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دی. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ښوونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرې د پاکستان حکومت دا وکړه چې د اقداماتو له کبله په کرکه خبرونکو ویناګانو کې کمی راغلی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره توپیر چلند کیږي. او د فرانسې سینټ نن د بیړني حالت غځولو په اړه رایه چاونه کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت دا وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت پر رسنیو د سختریزو کسانو ستایلو یا سرلوړی عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. دی وایي حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سختریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د جماعت دعوه ډلې مشر حافظ سعید په لاهور هایکورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې په رسنیو کې د نوموړي نظر د خپرېدو په اړه حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه قتل کیږي.
بالکل دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زهري یوسف دا خبرې د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې د سه شنبې پر ورځ خپور شوی رپورټ په تناظر کې وکړي چې پکې راغلي د پېښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بېله توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. له سپینې ماڼۍ په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې، اقتصادي او سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. بیان وایي دواړه مشران سره سلا شول چې په پاکستان کې سولې ته ژمن دي او دا چې دواړه هیوادونه له کابل سره په همغږۍ له وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي. جنرال راحیل شریف په 15 ورځني سفر په واشنگټن کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. اشرف غنی تیر ماښام په 2 ورځني سفر د قزاقستان پلازمینې استانا ته ورسید. د قزاقستان حکومتي ویاند بیګا په یو بیان کې وویل ولسمشر غنی به نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره ګوري. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د اداري فساد پر ضد د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او له قزاقستانه د غنمو اخیستو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر اشرف غني سره په دې سفر کې د کابینې او شمېر غړي هم ملګري دي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم مانول واولز خبرداری ورکړی چې هیواد یې د ممکنه کیمیاوي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانسې سینټ مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې بیړنی حالت وغځول او نافذ شي. هلته د بلجیم کورنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل پولیسو نه چاپی وهلی دي او د پاریس بریدونو پر تړاو یې نه مشکوک کسان نیولي. تیره جمعه په پاریس کې پر بیلابیلو ځایونو د وسلوالو په حملو کې 129 کسان وژل شوي او 350 زیات شوبل شوي ول. د بریدونو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلي. روسیا وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو ټلیفوني خبرې کړې دي. د دفاع وزارت تیر ورځ د روسیې پوځ مشر والری ګراسیموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دو ویلی سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتیرو په اقداماتو کې پر همغږۍ خبرې وکړې. فرانسه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف برخه ده، تیره اونۍ په پاریس کې تر بریدونو وروسته یې په شام کې هوایي بمباری زیاتې کړې او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې د پراخ ائتلاف جوړولو غږ وکړ. د سپتمبر پر 13مه روسیه په شام کې خپلې بمباری پیل کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ ویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف او غړي یې د شام خپلواکۍ او شامي مشرتابه امتیازاتو درناوی وکړي نو هیواد یې ورسره عملی همکارۍ ته تیار دی. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقونو کمیټې په ایران کې د مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ پر زیاتېدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. د کمیټې تېره مازیګر د کاناډا لخوا یو پریکړه لیک منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو سرغړونو په اړه سخته اندېښنه ښودل شوې ده. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی. په قرارداد کې له تهران غوښتل شوی چې په قانون او عمل کې دی د بشري حقونو فعالانو پر حکومتي ناقدانو د بیان، نظر، تړاو، سول او سولیزو جلسو پر ازادیو لګیدلی پراخ او سخت بندیزونه لري کړي. قرارداد په ایران کې د مرګ ډیرو زیاتېدونکو سزاګانو ورکولو یادونه هم کړي. پریکړه لیک وایي که عمومره کسان ته د مرګ سزاګانو له ورکولو سره تهران د هغو نړیوالو تړونونو سرغړونه کوي چې لاسلیک کړي یې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر غلام حسین دیقانی ویلي دا پریکړه لیک په سیاسي او توپیري ډول حقایق تحریفوي. دا د مشال رادیو د دې محل خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان حکومت وایي د نفرت خپرونکو ویناګانو پر ضد مؤثره اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور گلوریفیکیشن آف ٹیررز یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته د ترهګر پسترګه قتل کیږي. له پاکستان او اروپایي هیوادونو ته تلون کې افغان پاکستانی کډوال اندېښمن دي چې ښایي د پاریس تر حملو وروسته ورته پناه ورنکړل شي.
فرانس کے اندر جو ہوا ہے تو شاید جیسے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. مجھے کسی نے پولیٹک بھی اچھی ہے اور عوام بھی اچھی ہے.
او فروخانه مستقبل خبرونه کې مولا یو داسې ماشوم سره خبرې کړې دي چې په دې وروستیو کې یو داستان چاپ شوی دی.
دا کتاب په سما کله ولې کو هغه کې سمالي کړي دي په دې کې ما سره سپورټ د اچام نه
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خپرونکو ویناګانو او وینا کوونکو پر ضد مؤثره اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خپرونکو ویناګانو او د سخت دریځو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته یې هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت ته خبر کړي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په لاهور های کورٹ کې پر رسنیو کې د د پاړه د خبرونو او د نظر پر خپرولو بندیز وننګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خورونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای. حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سخت دریځو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خورونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړې نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خورونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خورونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوه امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلی غرامان ویل
دوای که هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت ته تللې نو معنا یې دا ده چې د سخت دریځو خلاف بندیز مؤثره دی، ځکه اوس د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبره نه ده، بلکې ټولې سخت دریځه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د څرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاري کړی چې حکومت به په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو سیړونکي حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سخت دریځو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري.
که د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي، نو بیا په هغې عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازړه دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمېر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بېله ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي، او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې یوازې لا افغان کډوالو نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کیږي. د کمیشن مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته په پاکستان کې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه قتل کیږي. هلته د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال د بشری حقوقو څار نړیوالې ډلې تازه رپورټ ته په اشاره وویل. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په نتیجه کې بې له توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي، د پېښور پر سکول تر حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورټ په حقلا تپوسو شو چې د پېښور سکول حمله وروسته پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو، خو زیاته کړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او دې کې څه قسمه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورټ خبره ده، ما دا رپورټ پوره نه دی لوستی، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عذب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاده کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمېر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خومشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پور ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پېښور سکول حملې نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوس کو. نو دی وی
بالکل افغانیو کے ساتھ
ناانصافی ہو رہی ہے اور دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره، او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی، بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایات ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14,00 رجسټرډ افغان کډوال دي، د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې دا. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ په کوټه کې د عوامي نشل ګوند لخوا د پنج شنبه پر ورځ د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس رابلل شوی چې پکې یوه 14 کسیزه کمیټه جوړه شوه چې هغه به د ښار د ټولو ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې کوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په حق له داسې وویل
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړی په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي ادر حکومتی پارٹی دے یو چې د پیپلز پارٹی دا شرکت نه وک نو دا 14 پارٹیانو په دا مشترکه تور باندې چې د پلمندګان مشترک لري د کمیټي نمائندګان او دا بر روان اجلاس په دوه تاریخ ته چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی پغه کې بیا د عمل جوړو د مستقبل
تر دې وړاندې په یاد ټول ګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې شهر پر بیل بیرستونځو خبرې وکړې او غوښتنه وکړه چې کوټه چې په خوا په کم کې پاریس مشهور و یو ځل بیا د یاد ښکلا او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. دې کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شو یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره کړی دی تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسی جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاءالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر یې پر خپل حکومت نیوکه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره وویل دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولی. کاش کې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملتپال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لاکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمایندګان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته د دې ښار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان ویره لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونه ولسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر اتو میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل اوس غواړي چې جرمني او فرانسې ته ولاړ شي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ویره لري چې د پاریس تر حملو وروسته به ورته په اروپایي هیوادونو کې ښایي ځای نه وي. هلته د پاکستان کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې له اروپا استول شوي پاکستانی وګړي نشي قبلولی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکی دی. دی اته میاشتې مخکې له خپله کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسېږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش بکوم و بګورو چې څه کېږي.
کیا کام کرے
نو حال تب سے کار کبھی
جو
ہر کار چیرا برابر
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا سکے
دوسرے ملک
بل ہی وات تب تک ہسا ہو بلجیم یا پرتگال یا کوم بل زائتا احمد محمد وائی دای لکڑیر نور کڈوال لاہور ایران تتل دی بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوشتي خو جرمنی ته پلار کی د چک جمهوریت پولیسو نیولای او لشتلجه درې میاشتې په زندان کې تیر کړی دی د پزندان کې لبل پاکستانی ځوان علی عمران سره پیژندل دي علی عمران هم له لاهور د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوشتي دی علی عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ شي دی خبر دی چې د فرانسې خلک شای په غوسه وي
فرانس کې اندر جو و
شای غیزی دا وی چې موږ به یې شنه یسو په شبنه راته ګوري خو وای چې موږ له عمله خلک وشل کیږي خو زما د اکاز وی هلته وسی هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډیر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی احمد محمد او علی عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځیدل دا نس ویل کېدلای چې جرمني او فرانسې به دوی ته د ورته زورګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کیږي برتنشی منلای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایی شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته به هیواد ته نه لیږدوي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایی شرکتونه به لویه جریمه شي
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوردونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږه په منځنۍ څپ شپک 121 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري همدارز موږ ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې خبرونه شننی تبصری او ویډیوګانې پر فیسبوک پانه چې MASHALRADIO ولیکئ نو هلته پیدا کولای شئ لدی سره سره تاسو کولای شئ چې پر ټوئیټر موږ تعقیب یا فالو کړئ او له تازه خبرونو پر وخت خبر شئ د اواز په نوم د نا حکومتي ادارو یوې ټولنې په پیښور کې د خیبر پختونخوا دوو ښارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنټ رپورت خپور کړی دی په رپورت کې راغلی چې په سوابۍ او ډیر اسماعیل خان کې د لیک لوست کچ کم دی تېره ورځ د رپورت خپرېدو په غونډه کې ګډونوال وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروسته پاتې دي ویناوال وویل د تعلیم او روغتیا په برخو کې باید حکومت زیاته پانګونه وکړي شبیر احمد جان معلومات راکوي
د دغه رپورت تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شرح 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 20% ده دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دی په 20% سکولونو کې تشنابونه هم نشته دی دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلکه آبادۍ لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي تر دوی په وینا ډیر کم دي د سره سره د دوی د رپورت تر مخه په سوابۍ ضلع کې د خوش 14% آبادۍ لپاره صرف سلور اسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي او د تعلیم په میدان کې په سوابۍ کې د خواندګۍ شرح 52% ده چې پکې د هلکان 50% او د جنکو 35% ده یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال یډو ته دغه رپورت په حق لوویل
د رپورټونو د اوخه علاج د صحت او د تعلیم حواله سره په دواړو ضلعو کې که سوابۍ ده کډی خان د ډېر بد حالت ته او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي دا ډېر بد حال دی هغه کې ځنه کې استاد نشتا د صفائی پورا انتظام نشتا یا د ماشومانو تشنابونه نشتا نو هغه ولی سره دا رپورٹ راغله او دې رپورٹ مونږ ته خیال چې زمینی حقایق څه دي
دغه غونډه کې برخه خستون کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیړو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلع چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي
دا ډېر الارمینګ سچویشن دی زمونږ فیوچر تباه کیږي زمونږ فیوچر جنریشن هم کومه
انسانی ترقی کے منگا سرمایہ کاری نکڑا اور دا زمگا ترجیحاتوں کے شامل نشو خاص کر ایجوکیشن پا والے سرا مچے دب ڈیر لے تاوان مترقی اور پکار دچی حکومتوں پر دیوان ڈیر پسندیدگی مانے غور کی زما خدا پردور مطالبہ اس بتا رپورٹ پہ سملائی کیمپ پیش کو انشاءاللہ
بلخوا دغه دستور کی برخه خستون کی د خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمه یو چارواکی چیف پلاننگ افسر ادریس اعظم مشال لیډو تو ویل چې صوبای حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپل هر قسمه حل ځلې کوي او ډېر ضرب په ټولو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي
دا وګړو ایجوکیشن زموږ ټولو کې مین پرایورټی دا زموږ صوبای ګورنمنټ هم دا وګړو تقریبا 25% د صوبای ګورنمنټ کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمټو سیکنډري ایجوکیشن خرچ کوي 30% ډیولپمنټل بجټ ته
د پامل دا چونډه کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاست په مت کې څومره هم کمی دی ډېر ضربا د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیټالونو او بنیادی د سیاست مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس د قبایلی سیمه خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکو وایي د ژوند په شاوخوا هر برخه کې لاسانتیا او بے برخې دي د بیلګې په توګه دوی وایي نه یې په سیمه کې پرمختیايي کارونه کیږي نه پکې د تعلیم لپاره شرایط برابر دي او نه هم د روغتیا په مرکزونو کې ماهران او ډاکتران شته دوی تور پورې کړ چې د خیبر د نورو سیمو پرتله د دوی په کلیو کې هیڅ کار نه کیږي خو په قامي اسمبلی کې د خیبر استازی حاجی شاجګل اپریدی وایي د کم شلمان او لوی شلمان په اړه سروې کړي او په پرمختیايي بجټ یا بودیجه کې ورته پیسې امبیلې کړي دي تفصیل فرهاد شینواری راکوي
د خیبر جنس لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي د لوی شلمان یو تن علی رحمان مشال ریډیو ته وایي
که تعلیم په لحاظ وګورم هم پاسمانده ده که صحت په لحاظ وګورئ هم سدنش برابر دي او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورئ نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانی دی په لیوي کې شلمانی دی کله هم دې خلکو لدا ترجیح نه دا ورکړي چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته په نظر نه سره کم بدحال دي
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سي بیان کړل
زمنګ بجلی منظوره ده تار منظور دي ډبی منظوري دي زمنګ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي زمنګ خلک ډیر لاندې او پاتې منګي خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو سوال کوو چې موږ له خپل ته وجوړا کی او موږ ته دې نور هوا په سترګمنې وګوري هسپتال غواړو ډاکټران غواړو او وګوره وس خلک جنریټور رو
کم شلمان سرا تعلق لرون کا یو تن خلیفہ وائی چھپا سرکاری ہائی اسکول کی ڈیرے نمگڑتیاوی دی
مونگا گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریباً شپگو کلو نہ مونگا درخواستوں نہ ورکو نو شپگو کسان پکی ای سی ٹی استاذان نشتا بلا اسپتال ہم داس ہے چیلی چوی پکے نشتا روڈون ہم داس ہی چدا خبر ہے چدا کتو نہیں بل دے کم شلمان پہ یو علاقہ کے سیلاب ڈیر گھر سیلاب روز ان پہ یوزائی کی مونگا دا پول خواہش لرو چھ شیخ بہادر بابا اور توائی دا ہاگے سر یو پل مونگا ڈیر لازمی دے چھ جوڑ سی
دا شلمان پڑانگ داری یو مشر ملک جعفر بی اوائی چھ پسیم کی بی وسی او بی روز روزگاری ہم ڈیر ازیات دا
زمنګ د شلمان د غریبه یا د بی دینه پته لګي دا کومه لیویس خبره چې دا سل کسانو برتی نو موږ 3000 4000 فارمونه جمع کو دا چې کوم د زمنګ بیکاره خلک نه کار نشته مزدوری نشته کاروبار دغه رقم ضرورت دی زمنګ
د خیبر جنس د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چکله د خیبر جنس نه د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردی ته وړاندې کړي نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغه سیمه د سنټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلا بیلو محکمو افسران ورلیگلی وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروگرام نه یو شمیر کارونه تر سره کړو کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولیس سره نزدې د خیبر جنسی لوړ ګیلری پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې دې ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استیمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه
الوی
خو مګر سره خوري
غلی جمهوریت اوس پر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. پام کوا خبرونه خو به درته وروسته خبره کړو. د دغې ګړۍ په اخیرنیو 15 دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. وسم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د دې مهال خبرونه د پاکستان حکومت دا وکړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تېر ماښام مشال رډیو ته ویل حکومت پر رسنیو د سختدریځو کسانو ستایلو یا سرلوړۍ عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقونو کمیشن مشر زهري یوسف تېره ورځ مشال رډیو ته ویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال راحید شریف سره لیدلی دي. سپینه ماڼۍ په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې اقتصادي او سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. که نن د فرانسې سینټ مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې بیړني حالت وغځول او نافذ شي. روسیا وایي د روسیې او فرانسې فوجي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو خبرې کړې دي. دفاع وزارت تېر ورځ ویل د روسیې فوج مشر ویلری ګراسیموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دو ویلی سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د فوجي سرتیرو په اقداماتو کې پر همغږۍ خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقونو کمیټې په ایران کې د مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ پر زیاتېدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سیرال زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پیښور نه خبریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې اسلام آباد کې دفتر ښار جا ویلي دي چې د تندروه ډلې داعش له خطرې خبر دي، خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سوری په پاکستان کې وزغمي. د ادارې په وینا چې د پاکستان دفتر ښار جا د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره د دغه تندروه ډلې د فعالېدو په اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاری دي او دریض لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه، نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د دې سره سره پکار ده چې د دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړی شي. دغه رنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندروه ډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختم شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د بره دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به د دغې سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پاناکوټ لپاره د 132 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوې منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به سن سنتی ترقی هم ممکن شي ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو لپاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی او د دې سیمې د خلکو زیات دروبدار پکر کله او سنت دی نو پکار دی چې دلته دا موقع پیدا کړی شي دریا اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو لپاره صوبایي او مرکزی حکومت یو موټی دی او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستې کوي باید چې د ملکی ترقی او منصوبو سرته رسولو لپاره هم دوی د یو بل سره مرستې وکړي نو دا شن بټولی منصوبې په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی حکومت هغه ستراتیژي یا تګلارې ته کتنه کړې چې تریخکاري هغه هیواد د پولیو یا ګوزړن ناروغۍ په کنټرولولو کې بریالی شوی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلې. ورځپاڼه دا یوه حیرانوونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. ورځپاڼه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګوزڼه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده. خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. ورځپاڼه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کمپونو کې رجسټرېدل نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درکو لګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه نو د پولیو ضد واکسین ورکوونکي ډلې د هغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د ورځپاڼې په خبره د هغه متنازع ستراتیژۍ ترڅنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې، د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو ورځپاڼه د ناروغۍ خلاف هلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د یوې سروې په حواله وایي چې تېرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخت زیات ته مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا چوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې پورز د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجمانی کوي ښایي چې په نظر پوښتنه کې 6.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تېر کال دغه شمېر 50.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 20% کسانو په کې وویل چې که موقع ورته ملاوه شي نو هیواد به پرېږدي. ورځپاڼه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات ناامنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتنه. فرانسې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هر ممکن اقدام وکړي. تیر شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دولتغ په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانسې سینټ به نن په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه هم پریکړه وکړي. د فرانسې کورنیو چارو وزیر برنارد کیزینیوف هم نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ویني او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ورسره خبرې کوي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هېوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیه او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
د ملالۍ رپورټ مو اورېده. برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاریس او بیروت بریدونو پرتله کړې او پوښتنه یې کړې چې د بیروت وژنو ولې هومره توجه ترلاسه نه کړه لکه د پاریس بریدونو چې ترلاسه کړه. ورځپاڼه لیکي ښایي لامل یې دا وي چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یو نظر نه ګوري. وروال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
په ګارډین ورځپاڼه کې خپره شوې دې مقاله کې لیکوالې نسرین ملک لیکلي، تاسو ووایست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یوه سترګه ګورئ او کنه. لیکوالې د بیلګې په توګه لیکلي چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانیو وګړو په وژلو. د لیکوالې نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پوښتنو ځواب دا دی چې نه، خلک ټولو پیښو ته په یوه سترګه نه ګوري. مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته شوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه. ورځپاڼې لیکي داسې ږغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري. لیکواله لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یوه سترګه وګورو، خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کېدونکو ناخوالو ته په یوه سترګه وګوري. ورځپاڼه لیکي خبري رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده، هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي. مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته په رسنیو کې کافی ځای ورکړل سو خو بیا هم دومره توجه ترلاسه نه کړه. د مقالې په لیکنه د یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي، بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي. د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده، خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوې. ورځپاڼه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده، او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی.
لوبریوال کاکړ مو د مقالې مهمه برخه اورېده. افغان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر قزاقستان ته تللی او نن د هغه هیواد له مشرانو سره وینې ټاکل شوې چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکارۍ او امنیتي موضوعاتو وغږېږي. له ولسمشر غنی سره د کابینې او شمېر غړي هم استانه ته تللي دي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
ټاکل سوې ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمېنې استانه ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبری آژانس ته وویل چې دوی به قزاق پانګه اچونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل سوی د دی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په آستانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سخت دریځو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالدارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اوریدو. اوس هم اونیزه خپرونه روښانه مستقبل در خپرو. په روښانه مستقبل خپرونه کې له یوه داسې ځوان ماشوم سره مو خبرې کړې دي چې د په نهم کلاس کې و، په نهم صنف کې و، په نهم ټولګي کې و چې خپل لومړی کتاب یې لیکلی دی او دغه لومړی کتاب په اردو ژبه دی او دا یو ناول دی. قاضي داود شاه دغه هلک نومیږي او دا مهال د دویم کتاب په لیکلو بوخت دی. په دې اړه به د لیکوالو، ادیبانو او کارپوهانو څرګندونې هم واورې. خپرونه منور شاه جوړه کړې او نن یې تاسې ته په تکراری بڼه در خپرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللې نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبرې اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی کنه. بل دا خبر ده چې رائټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو پدیو باندې لکه تاسو به اورېدلی مې وایي نو جول پکې وي کنه. نو زه په کله بسې وم یا په ایټ کې شو منو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله. نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې روانه و کنه، لکه پچکانه سوچ مې. او بل دا خبره وه چې تجربه مې بالکل نه وه، را سره نه وه تپوس بیسې لکه چې چکر شان را پکې و. نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسی او دغه به ټرای مې کوله. ما چې لکه زه لیکل کولی شم او کنه، چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې ته ترور وتلم نو زما هغه قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ترور راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول د تاسو ته نه وایي ازل له ادم ته نه مو دوه باندې لیکلي کنه. ازل دا دوه د عربی الفاظ دي. د عربی الفاظ دي ازل و گمراه تا او ادم چې دی غټ. نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ گمراه او اشاره پکې لکه غټ گمراه ته ده. نو په دې کې دا سړی او د ښځې هر روپ لکه دا کریکټر بنیاد باندې پسې ما خوالی دی کنه. د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله د حیا او د عزت خیال ورسره نه وي په هغه روپ کې څنګه وي. دغه شانتې ښځه هم ده چې ښځې سر د خپل عزت خیال د خپل کور د خپلو بچو یا د خپل خاوند نو هغه په هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله ورسره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه وي.
قاضی داود شانه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نو موړی وای په سکول کې یې ډیره توجه اردو ژبه ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تیر کړو دي، یو کال یو نیم کال. نو دا هغه وجه نه راله اردو راتله او بل دا اردو مې خو هم او د پښتو لکه څوک ورته پښتو خبره کوي.
قاضی داؤد شاوائی پلار یې د داروګانو دکان کوي، نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي، خو کېدای شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي، ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدای شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوي وي، خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغه کې لکه ما لیکلم دي کنه، په لاس ته باندې ما لیکلم دي چې په دې کې لکه زما سره سپورټ شي، نو هغه سره د اچام نه لکه ما به وی خلکو ته چې دا تاسو وګورئ، نه تر ثاني ته وګورئ دې کې څه غلطي نه، هغه هایلایټ کړئ چې هغه کې دی لکه کمپوزینګ په دوران کې موږ وګورو، او لکه چا په دې سره انټرست نه راځي کنه، بل دا چې زما ایج ډېر کم نو په دا وجه لکه چا کتو نه ایج لکه دوبه اسی یو بہرحال اوس پکیم غلطیاں نشته لکه گرامیٹیکل پکیم شته، او د املا غلطیاں پکې زینه د سړي چې لکه کمپوزینګ د وجه لګ د غره غلې دې پکې.
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې.
د کتاب د خبر تاسو په جنه کتاب د چې کله لیکلی نو ماته خو اول کې بالکل پته نه، خو د کله کله زمان د مذکر مؤنث سی ای او لس بیره تو سب د سم خو درس دا ته پوښتنه وکړم، بیا د اردو سره شوق دی، بیا یو ورځ ماته زموږ پرنسپل سی بو چې د دې الکسی کمدینی او کتاب لیکلی به رفس شوتي، خو تاسو سره کټې مې دا ولا کې ما سره ټین نشته تاسو چې نو زه په ما افسوس ته چې ما ز په خپل انتهایی بیزی ما د سکول کې سم زیات ریټوټی د ما ته په ولې نه ما ولا شان ټایم ورته هو دې کله کله به زمانه ته پوسم پوس وسکو هغه مې کولو، بیا ما له راغلم مو ته را خبر کیږم ما ته پیره وړ د سکریپټ ته وړم مې کتل کو شمم کو خو نه مې دې راوي دوه ټایم ما یې را کتاب لیکل معمولی خبر نه ده، مونږ دوه غټ کسان مې چیرته ته په کتاب کې مشوره ده کوم یاد شي ټکی پټکی چی کوم نه سبب کې غلطه راشي، زه وینم چې مونږ ډېر کم هیلپ ورکړی دی
د قاضی داؤد شاه د کتاب لیکلو هڅه ته وتلي لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د یوې لنډې دمې نه پسې تفصیل درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا ونه د یو ځوان قاضی داؤد شاه خبرې اوري. نوموړي په نهم جمعات کې خپل اولنې کتاب لیکلې او په دویم کتاب لیکلو بوخت دی. په دې اکلبا د لیکوالو ادیبانو کارپوهانو سرګندونې هم واوري. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د قاضی داؤد شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسف زین پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمی دی چې یو لسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړې ده، نو زه دا ګڼم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمی کې نه دي، دا په ډېرو پښتنو کې شته او په ډېرو کمو عمرونو کې خلکو ډېرې کارنامې کړې دي او کولای شي، خو دا یو داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو د پاره ډېره د حوصله افزای نه ډکه ده. په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو، خپل ذات ته په داسې طریقه اظهار کو چې نور زلمو ته یې هم مخور که چې هغې دې هم دغه سې قدم اوچت کړي. مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا رکاوټونه او بلا خنډان دي پکې، خو د هغې باوجود چې په زلمو کې دومره حوصله راځي دومره همت راځي او هغوی مخ پر وړاندې ځي، نو دا زمونږ د پاره ډېر نیک فال دی.
دا راز د پښتو ژبې وتلي لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمى شاهین وای پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي.
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی وي هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او پیدا غینه ساخص کینو هغه ورکوالی کې هم دغه سیزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي سوک سبق تلار شي سوک سوچ کوي. زه نیم خبره چې ماشوم د څومره عمر دی یا که دی اردو لیکلی شي نو څنګه خلی کلی شي خو ځکه خپل خبره کوم نو ما هم په اووم جماعت کې ښه شعر لیکه د اردو شعر مې لیکه او شروع کړی نو نو د ماشوم دغه سی کوشش کړی دی بیا یې خپل فکر له یو ژبه ورکړی ده نو دا ډیره لویه خبره ده.
نور البشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضي داود شاه هڅه د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېر مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته اوس پورته موږ ماشوم ځکه نه وایو ځکه چې کتاب چاپ کول او د دې لا دونه زیار ایستل او بیا په اردو ژبه کې مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه تاسو مننه کوم چې دته دومره توجه ورکړه او موږ ټول د پکاري چې د شاباسي وکړو نه یوازې شاباسي بلکې دته موږ داسې یو خراج پیش کړو چې د دونه لوی زیار استه
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي. نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هره ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
تر کې مې پوه شو چې لکه د ژبې تعلق دی نو بیا په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار دی ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هر ځدی په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزور دی او ظاهر خبر چې خپلې ژبې نه خبره بلې ژبې ته وړي نو هلته به مختلفې کمزوری راځي. خو بیا هم دې الګ چې دا یو کوشش کړی او دا یو جرأت یې کړی دی چې که ده هر څه لیکلي دي د کتاب چاپ کول چې دي نو دا جرأت دی. جرأت ځکه دی چې دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راښکاره شي چې د ده خیالات څه دي د ده ذهني سطح څونه ده په یو لیک باندې اوبو سونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو عادل کسی کم دی نو زه به دا ووایم چې دې ماشوم ته څونه خراج هم پیش کړی شي نو دا به ډېر کمی. خو د ده د علاقې لیکوالانو د پکار دي د ده استادانو د پکار دي د ده حلقې د ده پکار دي ملګرو د پکار دي چې د ده نور زیاته رهنمایي وکړي نور زیاته پذیرایي وکړي.
نور البشر نوید زیاتوی چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبه خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دا راسل ما شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبه نه شروع کړی و. نو مول زیاتوی چې د اردو ژبه په نسبت په پښتو کې د نثر لیکلو ډیر ضرورت دی او په دې کې د جنکو برخه ډیره کم ده.
A Women Writers Forum مونږ یو بنیادی خو نو پاره کې د اردو خلک ډیر زیات دي پښتنه په کې ډېرې کمی لکه په دې ریشو باندې چې کلس اردو لیکونکي نو یو به په پښتو لیکونکي نو هغې وجه عمده ده چې ایجوکیشن پښتو کمپلسری نه ده په سکولونو کې خلک پښتو نه وایي او بیا میډیا چې زموږ ټوله دنه په اردو په انګریزي ده نو دغه هم یو اثر لري چې لیک نه کېږي. خو هغه جینکه هغه لکه ډپارټمنټونه موږ سره شته د پښتو دا یو د سبجیکټ په حیث باندې په کالجونو کې شته په سکولونو کې کمپلسری نه ده آپشن دی دغه دا سیزونه چې کومه ژبه عامي او د ولس ژبه یو د خلکو ژبه یو د سکولونو ژبه د کالجونو نو په هغې کې دغه منډه ووهلی شي.
هلته عباسین یوسفزی وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړم زه په سکول کې وم ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی بیا مې پښتو ته پام راغلی ځکه چې ما ته پته ولګېده چې وخت ریګي نو ماته په اردو کې مشکلات راځي ماته په انګریزي کې مشکلات راځي او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه دی. دې وجه نه دغه زلمه یا دغه پرنګ نور زلمی چې دی دوی چې په خپل جبه کې تخریج کوي په خپل جبه کې تحقیق کوي په خپل جبه کې تنقید کوي نو داغه اثر به زیاتی داغه معنی به زیاتی دا به ډېر جوهر همي او به ډېر فراخ همي او به ډېر بشپړ همي نو زه دا ګڼم چې دغه سه خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو او سلام زهیو کې او د هغې سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلونکو وایي ټیکنالوژي په غربي نړۍ کې د وروسته پاتې هیوادونو په نسبت ډیره ترقی کړې خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټیکنالوژي ډیره مهمه ده خو د کتاب لیکل او لستل قانونه په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.